په پیښور کې د ماخام 3 بجې شوېدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې د اورو خبرونه له نیسه اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پاره چنار په پرونه بمی 14 کې د وجب شو شمیرې 15 ته رسیدلې دي. د پاکستان او افغانستان چارواکي نن د شنګای د سیمایي سهمکاریو سازمان په غونډه کې ګډون کوي او د مصر چارواکي وايي په سینا ټاپو سیمه کې د حادثې ښکار شوې الوتکې د پلټنو په لومړي رپورت کې د بمی 14 ایست نخې نه دي موندل شوې. اوستا خبرونه تفصیل د کرم ایجنسی د پاړه چنار په ایدګا مارکیټ کې په پرونی 14 کې د وجل شو شمیره 15 ته رسیدلې ده. په سیمه کې ځایي خبريال نن مشال ریډیو ته ویلي په دې پیښه کې داوی او زیات کسان ژوبل شوي هم دي. بلخو د کرم ایجنسی په صدې خار کې نن د سیمې د امنیت ټینګ ساتل لپاره د پولیټیکل چارواکو په ګډون د شپږو قومونو مشرانو یو جرګه شوې. د مشال ریډیو خبريال وایي د جرګې ګډونوالو د پاړه چنار پیښه په سخت ټکو کې غندلې او ویل چې ځینې خلک د سیمې حالات خرابول غواړي خو خپل مقصد کې به کامیابیدو ته نه پرېږدي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شنګای د سیمایزو همکاریو تنظیم په دوه رسنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته په دوره دی. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي چې د غونډې په موقع به وزیر اعظم نواز شریف د خپل چینی سیال سره ملاقات کوي او د دوه اړخیزو تعلقاتو سربېره به ورسره په یو شمېر نورو معاملو خبرې کوي. بلخو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د شنګای تعاون تنظیم په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلی. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمان رحیمی نن مشال لیډیو ته ویلي چې اجرائیه رئیس به په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه خبرې وکړي. په ننګرهار کې نامعلومه کسانو د یوې کورنۍ اته تنه وشلې دي. د ننګرهار د والی بیان عطاالله خوږیاڼي نن مشال لیډیو ته وویل تېره شپه د بهسود ولسوالۍ اړوند میرزا کلا سیمه کې درې تنه د میلمنو په توګه یو کور ته ولاړل او هلته بیا دغه اته تنه وشلې دي. خوږیاڼي زیاتوي چې په وژل شوو کې ماشومان او ښځې شامل دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان منلی دا چې ټول غیر رجسټرډ کډوال به رجسټرډ کړي. سید حسین عالمی بلخی نن مشال لیډیو ته وویل په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړې دي. ښاغلی بلخی وویل چې ایران سره هم موافقه کړې تر څو هغه کسان رجسټرډ کړي چې د اوسېدو اسناد نه لري. د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ته خو افغان چارواکو سخ کال د مخکې نه د دې ورځې د لمانځلو مراسم جوړ کړي دي. افغانستان وایي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین منصوبې یعنی تاپی حفاظت به ټول هیوادونه په ګډه کوي او دې لړ کې افغان ځواکونه د خپلو ذمهواریو ترسره کولو توان لري. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري پرین مشال ریډیو ته ویلي چې ځواکونه په خپله خاوره د امنیت ټینګ ساتلو جوګه دي. نوموړي زیاته کړه
منګا یوازې د تاپی پروژې لپاره نه، د افغانستان لپاره امنیت ضرور دی. تاپی پروژه یو اقتصادي پروژه ده، زموږ لپاره اهمیت لوړ دی. زما په عقیده باندې د هغې په حق باندې به په قرارداد کې ټول شیان نوشته وي، هغه به واضح شي. د هغې په رڼا کې وسلوال پوځ آماده دی چې څومره په وسلوال پوځ پرې مربوطه وي هغې لپاره به امنیت وي.
د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ بخښنه غواړم د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو په افغانستان کې د تاپی منصوبې د حفاظت لپاره به له طالبانو سره خبرې کوي. نن په نوخار جلسو کې د پیښور انجینرینګ پوهنتون د یوې څانګې پرانسته وشوه. په دغه موقع د خیبر پښتونخوا ګورنر او وزیر اعلی باور ورکړ چې پوهنتون دې څانګه کې به د بنیادي سهولتونو سره د هاسټل اسانتیاوې هم ورکول کیږي. دغسې بیا د انجینرینګ پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر نور محمد ویل چې دوی به نورې څانګې هم د انجینرینګ پوهنتون لخوا خلاصوي. هغه زیاته کړه
فلحال خو په دې کې سلو ډیپارټمنټونه چې کوم دې کار شروع کړی دی دې کې څه کم 200 کسان دی وخت مونږ انرول کړی دي. راتلونکي سلورو 500 کالو کې زمونږ ان شاء الله پروګرام دا دی چې په دې کیمپس کې به ان شاء الله 3200 پورې به ان شاء الله زمونږ سټوډنټانو تعداد رسی او دې سره سره به ډیپارټمنټونو تعداد هم تقریبا د 1500 ډیپارټمنټونو کم چې په PC1 کې الریډي اپروډ پروګرام دی په هغه ته رسی.
د پیښور انجینرینګ یونیورسټي په جلوسو کې د نوې څانګې په پرانستلو د سیمې زده کوونکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. ځینو زده کوونکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې له دې نوې کیمپس خلاصولو سره به ډېرې مسئلې هوارې شي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر چارواکي وایي چې دوی په سینا ټاپو سیمه کې د راغورځېدلې الوتکې د څېړنو لومړی ریپورت ته حتمی شکل ورکړی دی. د مصر د ولسي هوایي چلن وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې د پلټنو تکنیکي کمیټې تر اوسه داسې هیڅ نښې نه دي موندلې چې د الوتکې راغورځېدو سبب کوم غیر قانوني مداخلت یا ترهګر اقدام و. خو د روس او ځینو مغربي هیوادونو چارواکو ویلي و چې د الوتکې د راغورځېدو لامل بمي چاودنه وه، او بیا په مصر کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره اړه لرونکي او وسلوال تنظیم هم د دې پېښې ذمهواري منلې وه. د الوتکه د اکتوبر په 1 نیټې د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه، چې د پرواز لږه شیبه وروسته د حادثې ښکار شو او په کې ناست ټول مسافر 240 کسان وژل شو. د ترکی سرکاري میډیا راپور ورکوي د دای هوا ځنو اغو سرتیرو خپل کیمپونه پریښودي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې سیمې موسل سره نږدې د عراق په شمال کې ځای پر ځای کړل شوي وو. خو په راپورونو کې دا نه دي ویل شوي چې آیا دا ځواکونه به ترکی ته بیرته ولاړ شي او که د عراق په ځینو نورو سیمو کې به ځای پر ځای کړل شي. د ترکی هغه ځواکونه چې تېره اونۍ د عراق د کردانو سیمې څخه باشیکا کیمپ ته تللي، د ځای پر ځای کولو خبرې عراقي حکومت سخت غوسه کړی دی. د عراق حکومت وایي ترکی ځواکونو ته بلنه نه ده ورکړې او باید چې بیرته ولاړ شي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لازم همکار احمد الله درته د کرنسو بې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای کرنسی ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 115 روپۍ 40 پیسې او 115 روپۍ 90 پیسې، یو پاوند 109.5 روپۍ 80 پیسې او 107 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 95 پیسې، یو سعودي ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 203 اتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 201 اتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپیه خرڅولې کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز به په پیښور، بنو او په کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د کورمه په پالچینار کې شوه د پرونه بمی چاودنې د مړو شمیر 25 تر رسیدلې. د سیمې مشرانو نن په صدی کې د ویجرګي په تاسو کې د غپې خوغندله او هولي ښکار کړ چې د شرخخو پر وړاندې به په ګډه درېږي.
د دې شدید الفاظو کې مزاحمت وکړلو او دای اود وکړلو چیرې مو به د شهادت نه پریږدو.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ بیا د افغانستان او پاکستان پیچلې اړیکو ته په کتو سره وایي چې د حکومتونو د غلطو سیاستونو زور د هیوادونو له ولسونو وزي.
دا غلط سیاستونه شي، دا جمع کیږي جمع کیږي جمع کیږي او یو ورځ بیا دینا اور ولي. تاسو ګوري د عراق جاسوسو
او د خیبر پختونخوا گورنر او دغه صوبی اعلی وزیر نن په ګډه د نوخا ضلع په جلوزو کې د پیښور انجینرینګ پوهنتون د یوې څانګې پرانستل کړه.
فلحال خو په دې کې سلور ډیپارټمنټونه کار شروع کړی دی. دې کې څه کم 200 کسان یو وخت کې مونږ انرول کړی دي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله د مشال رادیو سره اوسه. ورنه موضوع تر اوریدونکو، افغان پولیس ته څیرمه د کورمه جنسی په پاړچینار بازار کې د پرونی چاودنې د وژل شو شمیر د ځایي خبریالانو په وینا 25 تنو ته پورته شوی. چارواکي وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 70 کسان ټپي شوي دي، چې په خبره د ډیرو هغو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې دغه بمي چاودنې مسؤلیت د لشکر جنګوي العالمي په نامه یوې وسلوالې ډلې منلې او دای په شام کې د خلکو د وژنې انتقام بدل دی. د پاړچینار د پرونی بمي چاودنې په اړه تازه معلومات یو ځایي خبریال علي افضل له مشال رادیو سره شریک کړی دی.
تر دې دمه د مړو شمېره 25 ته رسیدلې ده. 2 کسان په پاړچینار کې مړه شوي او یو کس په الیزو کې او دوابه کې چې پېښور ته رسول کېدو په لاره کې مړه شو. همدغه شان په هلیکاپټر کې چې یو ژوبل کس پېښور ته رسول شوی او په پېښور کې هغه څه ورکړي دي. نو د مړو شمېره 25 ده. او کوم جوبل کسان دي د غش میرهم او یو نه زیاته دي چې پکې او شپږویش کسان په هلیکاپټرو او امبولانسونو کې پیښور ته رسول شوي دي او پنځوش کسان تر دې دمه د پړشنار لوی روغتون کې بستر دي او د دوی علاج روان دی. د پړشنار هسپتال ایم ایس ډاکټر صبیر حسین وایي چې په دغو کې لسو نه زیات جوبلو کسانو حالت دی هغه کړکیچن دی او څو کسان نن هم پیښور ته دوی د لیږلو کوشش کوي. او کورمی جنسې کې دغه 14 نن وروسته سخت سیکیورٹی گامونه پر تکړې شوې دي. تیر ورځ ایم این ای ساجد توری او د توری بنگش کبیلې مشر سراج حسین کوم اعلان کړی و د درې ورځې سوګ نن پړشنار کې سوګ دی. تور ورځ منځل کیږي او د پړشنار ټول بازارونه مارکیټونه د احتجاج په توګه بند دي. د کورم جنسي پولیټیکل ایجنټ جزر خان وایي چې گورنر لخوا کوم اعلان څه شی و د درو درو لکو روپۍ د مړو لپاره همدغه شان ژوبلو لپاره یو یو لک ست وړاندې. هغوی ویل چې نوې پالیسۍ مطابق به مړو شوو کسان ته 50 لکه روپۍ ورکول کېږي او د کورم جنسي پولیټیکل انتظامیې طرف نه به 50 زره روپۍ بنا علاوه دوی ته ورکول کېږي. همدغه شان ژوبل کسان چې دي د دوی علاج به هم سرکاري توګه په هسپتالونو کې کولی شي. تر دې دمه خو څوک نیول شوي نه دي خو پلټنې روانې دي. د پوځ بریګیډیر محمد علی هم پیښې نه وروسته پړشنار ته رسېدلی او هغه په خپل چارواکو سره یو ځای د پیښې پلټنو کې بوخت دی. قبیلې مشرانو سره او نور کوم د خفیه ادارو ذمهدار کسان دي هغوی سره په دې اړه خبرې اترې د هغوی روانې دي. د فرنټیر کور ملشي کرنل څه دی یاسر بشیر هغه ویل چې په مختلفو طریقو د دغې پیښې پلټنې کېږي او هر څوک چې هم په دغه پیښې کې ککړ وي هغوی ته به مثالي سزا ورکړي.
د پړشنار یو ځای خبریال علي افضل و چې هغه ته شوې د پرونی بمین چاودنې او تر هغې وروسته حالت په اړه موږ ته معلومات راکول. په پړشنار کې د اتوار ورځې یعنی پرون تر وروستي پیښې دغه سیمې اوسیدونکي غمجن کړي دي. د سیمې مشرانو نن په صدې کې د یوې جرګې له لارې دغه پیښې غندنه وکړه او هوډ ښکاره کړ چې د شرخوخو عناصرو پر ضد به ګډه مبارزه پر مخ وړي. له دغو مشرانو څخه ځینو یې د مشال رادیو له خبریال طارق اورغزي سره خبرې کړې دي.
دا ټول مشرون بیګار ټول شو خو نن ډېر په ګڼ تعداد کې مختلفو قومونو خلک راټول شو او په پرشینور د مکه باندې مزاحمت وکړو خپګور اظهار وکړو او حکومت هغه کې مړی شوی دی یا زخمیان شوی دی هغه کورونو سره د همدردی اظهار یکجهتی هغه وکړل.
ملک سید عباس د مونږ د پاره چمکني سم تعلق دی اهل سنت الجماعت سنټر کوم دا خود شپې کومونو غونډه وا کراچۍ نه مون سره خیبر برې ملکی سره د مکه کیږي یا چې د دهشتګردی کیږي د غمو ټول قبایل بلکې د کورم اهل سنت الجماعت سخت مزاحمت کوو او حکومت مونږ د واقع شهید اهل تشریح کوم سره د سی واقعي سخت مزاحمت کوو. دا واقعي په 1982 کې په صدې کې تقریبا 40-45 د مکه شهید د غوې جخوپیا جنسونو د دمو کنه ویل کوو چې د مو ملک د مکه کې او مو ملک خراب کی د دې مکمل مو ټول کومونه کاشیارې کسونی مو اکټه مقابله کوو.
زه پاکستان مسلم لیگ نون صدر یم کورم ایجنسی عبدالکریم عابد مخ کی 2797 دشتگردی کیگی بیا صدا موجودہ حکومت راغلے دیو قبو مندالو پدغه دشتگردی باندے هغه باوجود پرون یوا واقعہ وشوا په پرشینور کې نو هغه واقع مطابق دا ټول د شپې کوم او اهل سنت والجماعت راټول شیو په دې باندې جرګه وکړاله او د دې شدید الفاظو کې مزاحمت وکړالو او دای اود وکړالو چیرې مو به دشتگرد نه پریږدو که دشتگرد هر څوک دی.
د کورمې په صدا کې شوې د نننۍ جرګې د ګډونوالو مشرانو خبرې مو اورېدې.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د خپل منځي اړیکو ښه کولو په خاطر یو بیا خبرې پیل کړي او وایي چې د افغانستان د روغې جوړې پروسه به پر مخ بیایي. د پاک افغان پولې دواړو خواو ته د تروریستي پیښو کېدل زیات شوي دي. دا چې د دغه کار لاملونه څه دي د اسرار عالم مومند په رپورټ کې به واورو.
په پاکستان او افغانستان کې د امن او اقتصادي پرمختګ او د ترګري د لمن زولو لپاره څو ورځې وړاندې د دواړو هیوادونو مشرانو په ایشیا زړه کانفرنس کې ژمنه او 13 ورځې د تاپی ګیس پایپ لاین د پروژې پرانیست وکړه. خو د دې باوجود پرون په پاړچینار وړم ورځ په کوټه او لدی یو ورځ مخکې په کابل کې ترهګریز بریدونه وشو. چې د زنو پلا پاکستانی طالبانو او د زنو بیا افغان طالبانو پر غاړه واخیسته. په پیښور کې کارپوه پلاسیا پټک وایي چې دا بریدونه ځکه کیږي چې د پاکستان او افغانستان مشران خپلو وعدو او ژمنو ته عملي شکل نه ورکوي.
افغانستان دشمن زمون دشمن دے اوئی چھ مو بخل خور کے افغانستان دشمن پہ نقد خدا خلق ہو دل تنا فعالیت کئی عملیات کئی گرجی افغانستان کے ہم پکار داد چھ اتحاد بھی والے بھی اور پاکستان نے فرق دے رہا ہم اخبار دادا افغانستان دیو آزاد ملک کو توگا و پیجنی
خٹک وائی دا پاکستان و افغانستان پر زمکھ دا بریدون ترشا هغه خلق دی چوک چی دا کابل او اسلام آباد تر منز لخراب و اڑیکو او بدامنی گٹ اخلی همدارا سرگندوانی دا پاکستانی پوزو پخوانی بریگیڈیر سعد محمد خان هم کوی او وائی چی دا ڈیورنڈ کر خدوان و خواو تا پا وسلوال و ڈلو او ریاستی انتظامیه که داسی خلق شتا چوک چی دا خپل جنگی اقتصاد او سیاسی گٹو پا خاطر پا سیمه که بدمنی غواری
دا خلقی تا تقویت و قیدات کل پا یا رخبان دیدی کاغا پا امان موجوده انتظامیه که دی طالبانو که مزاحمت که دی او کاغا دا پاکستان بازه سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی دی یا دا پاکستان سیاسی دغه کی دی چاہیے بالکل دا نغواڑی چې دا مذاکرات کامیاب شي ګوره د دې مختلف دغه دې نظریاتین کې دي شي د دې خپل سیاسین کې دي شي هغه دا چې بعض هغه خلک دي چې مزه کوي د جهاد په اکانومي باندې هغوی سره دغه دي سبا کس ہوتی د امن شروع شو دغه شروع شو یو بحث کوي
که هم کابل او اسلام آباد ورته تورونه ردوي خو پراسیا پټک وایي که چیرې د پاکستان او افغانستان مشران له خپلو ولسونو سره تشې ژمنې کوي او هغې ته عملي شکل نه ورکوي نو دوی به خپل اعتماد د لاسه ورکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د روان منفي سیاستونو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
دا جمکیگی 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 او یو رس بیا دینا اور ولگی تاسو گوری دا لیبیا انجام سو شو تاسو گوری دا عراق انجام سو شو تاسو گوری گوری دا یعنی دا دی ماجرا جوئی دا دی ایڈونچریزم دا دی لاسوہنی سیاستونه چی دا دی غلط سیاستونه یو اخره کی منحوس پیره سیاستونه یو اخره کی دیر بلی نتیجی لدی.
خټک زیاتوي چې په افغانستان کې تیر جنگونو پاکستان ځپلې او موجوده جنگ یې هم پاکستان ته راننوتې. نو موړ وایي که په کابل کې بیا اړې ګړې جوړېږي نو نیخ پنی غبي منفي اثرات په پاکستان راځي ځکه چې په پاکستان کې د اقتصادي کوریډور او تپي پروژې په ګډون څومره چې هم اقتصادي منسوبې دي هغه هله کامیابېدای شي چې په پاکستان کې امن وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین بشت گردی مکمل ختم
افغانان چون داری بیشک چون
دیر سخت را داری تیرا یه هر چکی
دوست مکال نمسلسل تعلیمی داری بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د خبر ایجنسی خلک وایي پولیټیکل چارواکي او امنیتي ځواکونه د اف سی آر قانون په کارولو سره د سیمې بې ګناه خلک په جیلونو کې اچوي. دوی د سیمې له حکومتي او امنیتي ادارو غواړي چې د خلکو له بشري حقوقو څخه د سرغړونې پالیسۍ له منځه یوسي. فرهاد شنواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنس خلک وایي چې پولیټیکل چارواکي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې د بدامنۍ د یوې پیښې وروستو د اف سی آر په اجتماعي ذمواری کې اوس هم بې ګناه خلک نیسي او د یو تن ملزم په سر کې ټوله قبیله په حوالات کې اچوي او چې د اف سی آر په اجتماعي ذمواری ماده کې کوم اصلاحات شوي دي هغه نه عملي کیږي. پا په دې حق لا د جمرود غاړیزې سیمې یو تن زرمامد پردی مشال ریډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې د دوی د کلي نه په کافي فاصله باندې د بدامنۍ یوه پیښه وشوه او د دوی د کورنۍ خلک یې پکې یوړل.
زما یو زوی نیولی دی، دین محمد نوم یې دی. کرخانو مارکیټ کې دکان دی، او بند دی، اوس هم بند دی. او بېګناه یې اچولي دي، سبۍ چای څښلې، چای وې تکیخ وې، سرتور سر خپیاب لخبې همداسې ډاکسونو ته راواچول. دا یې نکسې چې دا غریب دی، دا مزدور دی، د ښځو د ماشومانو بے عزتی کوا. دا په کم قانون کې، په کم ملک کې دی. دا
یو بل تن رب نواز وایي چې دا د بشري حقونو نه سرغړونه ده چې د بېګنا خلکو په کورونو باندې چاپی اچول کېږي او په حوالات کې یې بندوي.
ډېره غټه خلاف ورزي او انساني حقوقو. مونږ اپیل کوو، پر زور مزمت یې کوو چې مونږ د دې هغه د خیال وساتلی شي. زمونږ د چاردیواري، زمونږ د عزت، زمونږ د بوډاګانو ماشومانانو بے ستری او بے عزتی دې مه کولی شي، بدا یې بند کړی شي. زما یې خپل یو تره راوسته دی، په کلي کې جنرل سټور یو دکان اټی مټی والا کسته یې اچولی دی. قبایل نوم یې دی. امنزل تلو هلته غریب په لاره کې نیولی، بچي خبر هم نه دي چې یاره مونږ پلار څه شو. او یو وحشت یې تاری کړی دی په خلکو باندې.
د خیبر ایجنسۍ د تورخیلو کلي یو تن صالح جان اپریدی وایي،
ما رور یې راوړی دی. ابله ورځ چې کومه واقعیا وشوه، بیګانا بل بیګا شپې څه ډزې مازې وشي، هغه تخته بیګ په ایریا کې و. مونږ یې لا کام نه ده، بس ویني و نور خو مونږ ته څه پته نه لګي. شپه پوه شو چې څه شی شوی او څنګه چل دی. و دغه شان د روایه دی، مونږ سره مه کېږي، لږ صندوقونه په ټوپکو وهه. و دا خو ښه خبره نه ده، پوه شولې غلطي والا سړی ده، وده یې نسي والا مونږ پې نه خفه کېږو.
د اف سی آر په اجتماعي ذمواری کې د بېګنا خلکو د نیولو او د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په هکله مو شکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام رای واخیسته. نو دوی په دې لړ کې د زیاتو خبرو کولو نه ډډه وکړه او یوازې دومره وویل،
یو خدا دی چې یو قانون وي هغه د خورې ذمہ داری به وي، چونکه دا شیزونه اپلیکیبل ول او اوسم چې کم دي نو دا به اپلیکیبل دي. ریفرمیشن راشي، نور ترانزیشن پکې راشي، دا د وخت وخت سره د خبرې دي. دا چې کله ټول شیزونه په یو ځای شي نو انشاءالله هغه خبرې، هغه حقوق چې کم خلکو ته پکار دي چې ملو شي نو انشاءالله هغه خلکو ته ملاویږي.
یاد دی وی چې په 2012 کال کې د اف سی آر په اجتماعي ذمواری ماده کې بدلون شوی دی. او د دغې بدلون تر مخه د یو تن ملزم په سر کې به ټوله قبیله نه، بلکې یوازې د ملزم د کورنۍ غړي نیول کېږي. خو د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې دغه بدلونونه لا تر اوسه نه دي عملي شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باستوی.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. مدرسې خداسې په کار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
له شمالي وزیرستان سره اړه لرونکي خلک چې په بیلابیلو عربي هیوادونو کې مهنت مزدورۍ کوي، د کلونو کلونو له مسافرۍ وروسته پاکستان ته ستانه شوي دي. وایي چې حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. له دوی څخه شاوخوا سل مسافر دا وخت خیبر پښتونخوا په بنو کې په هوټلونو کې په شپو تیرولو مجبور دي. ځینو یې د مشال رادیو له خبریال سره خبرې کړې دي.
وزیر خبر ہے شمالی وزیرستان سے برخیل قوم تل کلی سارا تعلق لا رہا ہوں. در سعودی عرب نہ مسافر راغ لایا سل ورز کی جی بنو تارا سے دلایا وہ حکومت اچھے ٹیلی فون کرے وہی سے انتظار وکا انتظار وکا سل ورز انتظار میں وکا وطن کارڈ طریقہ نہ جڑی مجبوری ہو چاہیے با وزیرستان واپس کرے کا بنو تبا رازو او یا مجبور یو چې ورته بیا مو سفر ته ځو. درې کاله پس راغلی یو میاس میاس چوټي مو دا سل ورځې مو بنو کې تیرې کړلې. اوس لس ورځې پاتې دي چوټې کې. اوس موږ مجبور یو چې بیا بازو مو سفر ته وطن ته مو پرېږدي نو تر کار مو نه جوړېږي. انتظار انتظار کې بېګا سبا کې مو سر کے ہوا تھی سل یو نیم سال کا سان جمع نمام دن فراز دو اب زبین رغل آیا دالا سورج مکی کی بنو کی ناس تو ہر اور رات وای چے انتظار وکے انتظار وکے خود دعا کلام تیر کئی دی دعا نہ پس رغل یو زمین میں درے درے میاست مو چوٹی دا اگا چے پمنگ من دل تا بانی سے تیر کو دیو می سرنگے دیو دیا مجبوری وفا سو دری می بال بچا مزرا وای چا یا بو داس طریقہ کی دیو دا طریقہ کی چا اور غوری بنو تا واپس بیا بنو ترسی
سارا تعلق لا رہی تھا تلویر کلا سی کے سفر نہ رو گلی تلور کال آباد آجافان تحصیل نہ ہوئی بار پاوچ سارا کلا پاوچ کا بار درمی با کا کھیل تھا کلا تحصیل سارا جی دیکھ دیکھ دن وطل بھی ہوئی تو طریقہ مدا وطن کارڈ نہ جوڑی قابلہ ہمودا دے میشتے سے شیچے ہوپا باز آئیے دا غون خدا کمرے ممرے نسی یو آئیو کمرہ پا چے چے سات سا سوری پہ شپا دو دا سل چائی مارے تقریباً پندرہ سولہ سوری پہ ملنا یوش پہ خرچہ شی دا پندرہ پندرہ دن اصلی بیس موئی سو بیا گا امید نشتا چے پدا ضرور ہے گسو ملوٹی سے تاریخ ماری کے ہوا پر یعنی بیرو کڑائی خواب دا سولے پر لوگ
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
میرا گولو بانے بار نظریہ سوچ اور فکر چکندے ختمی کی
مگر کہیں جو میں دنوں نو غوری چنور کو بیگنا زامنوں کی تابو چون تک کینی چون تک پل پلاو غوری چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اردن کو پنگرہار کے د میشتو ولسونو پلسگنو قومی شوراگانو دی وی غونډه پترڅ کې د سیمه د امنیت او د افغانستان د وسنی نظام د ملاتړ په خاطر د قومونو د یووالي شورا جوړ کړه. د غونډه تاسو جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد هم ورغلی وو او د رپورټ یې پر مونږ ته را لېږلې ده.
د دغه شورا بیان معلم ګل محمد لقمانی د شورا د جوړېدو په اهمیت او ورتیا مشال راډیو سره په خبرو کې د ټولو ستونزو د حل یوازینی لار امنیت وباله.
لومړی هڅه همدا ده چې لومړی په دې منطقه کې امن راشي. امن وجود لري، تعلیم دیم کیږي، تجارت دیم کیږي او انکشاف او پرمختګ دیم کیږي، مونځ عبادت هم کولای شي، دې قانون هم کولای شي. او امن وجود ونه لري که تاسو سره خروار پیسې وي هغه درنه خلک کړي نو موږ کولای شو د دې قومونو په اتحاد اتفاق والی باندې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون مومند د شخړو د حل یوازینی لار د قومونو او ولسونو یووالی وګاڼه.
اول قدم کې چې ټول مشکلات په هغه حلېدل شي هغه زمونږ یووالی، وحدت او اتفاق دی. تاریخ شاهد دی چې قومونو اتفاق کړي نو په افغانستان کې ډېر لوی مشکلات په ډېرو کمو امکاناتو حل شوي دي.
د شینوارو د قوم په استازیتوب ملک کمین په خپلو خبرو کې د قومونو د یووالي د شورا جوړېدل د وخت ضرورت وګاڼه.
اوس هم زه دا یو فرصت ګڼم چې موږ او تاسو یو اتفاق شو او د دغه سیلابونو چې دا موږ باندې بې زیاره روان دي او راته فل کیږي د دغه مخنیوی وکړو. د دولت په څنګ کې موږ او تاسو یو شو او د دولت نه غوښتنه وکړو چې دغه سیلاب مخنیوی وکړه.
د مومند قوم مشر جانزیب خان په خپلو خبرو کې وویل دا چې افغان ولس د نړیوالو ننګونو سره مخ دی په کار ده چې د ننګرهار ولسونه د نوي جوړې شوې شورا تر چتر لاندې راټول شي او ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي.
کمې توتیه چې ننګرهار ته جوړې دي ځوانان تشویقیږي چې د وطن نه وځي. سپینګیری مې وجل کیږي، عالمان مې وجل کیږي، خویندې سرتوري کیږي او وجل کیږي. کله به د دې سوچ کوئ تاسو؟ نو زما عرض دا دی د دې مشرانو ملاتړ پکار دی.
د ننګرهار د قومونو د یووالي د شورا چارواکي وایي چې دوی سره په لسګونو قومي شوراګانی یو ځای شوي او هڅه کوي چې په ننګرهار کې مدني ټولنې او د دینی عالمانو شورا هم د یووالي په چوکاټ کې راګډې کړي او د امنیت پر اوستو کې لاس پکار شي. د دوی په خبره د قومونو د یووالي شورا به د شپږ شلو کسانو څخه یو کمیسون جوړوي چې بیا به ټولې کړنې د دغه کمیسون له لارې تنظیمیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي په لنډو سپو
دولزره یو سل دیش پینزل زره دری سوش پیتا پینزل زره او سوش پیتا او د انټرنیټ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بندی صفا اوری دلیشن
اور دن کو مشال ریڈیو تا تاسوغی پا پی خور کے دا ماخام پینزنیم بجی کی دن کی دی دانی سے اجملنا دا خبرونو لنڈی سورو
د کرم ایجنسی د پاړه چنار په ایدګا مارکیټ کې په پرینه چاودنه کې د وجل شو شمیره 50 ته رسیدلې ده. په سیمه کې اوسنۍ خبریال نن مشال ریډیو ته ویلي په دې پیښه کې دا ویل زیات کسان شبل شوي هم دي. بلخوا د کرم ایجنسی په صدې ښار کې نن د سیمې امنیت ساتلو لپاره د پولیټیکل چارواکو په ګډون د شپږو قومونو مشرانو یوه جرګه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شنګای د سیمه ییزو همکاریو تنظیم په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته په دوره دی. بلخوا د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د شنګای تعاون تنظیم په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. په ننګرهار کې نامعلومه کسانو د یوې کورنۍ اته تنه وژلي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني نن مشال ریډیو ته ویلي تېره شپه د بهسود ولسوالۍ اړوند میرزا کلا سیمه کې درې تنه د میلمنو په توګه یو کور ته ولاړل. هلته یې بیا دغه اته تنه وژلي دي چې پکې ماشومان او ښځې شامل دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان منلی دا چې ټوله غیر رجسټرډ کډوال به رجسټرډ کړي. سید حسین عالمی بلخی نن مشال ریډیو ته ویلي په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د مسئلو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړې. افغانستان وایي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین منصوبې یعنی تاپی حفاظت په ټول هیوادونو په ګډه کوي او دې لړ کې افغان ځواکونه د خپلو ذمهواریو ترسره کولو توان لري. نن په نوښار جلسو کې د پېښور انجینرینګ پوهنتون د یوې نوې څانګې پرانستل وشوه. په دغه موقع د خبر پښتونخوا ګورنر او وزیر اعلی باور ورکړ چې پوهنتون کې په دې څانګې کې به د بنیادي سهولتونو سره د هاسټل اسانتیاوې هم زده کوونکو ته ورکول شي. د مصر چارواکي وایي چې دوی په سینا ټاپو سیمه کې د راغورځېدلې الوتکې د څېړنو لومړی ریپورټ ته حتمي شکل ورکړی دی او داسې ایسه نښې نه دي موندل شوي چې د الوتکې راغورځېدو سبب کوم غیر قانوني مداخلت یا ترهګر اقدام و.
لن خبرونه مولانا سی اجمل اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل نور.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې اداري د کراچۍ په صورت حال او د رنجرو په معاملات د سند حکومت او وفاق ترمنځ پیدا شوې کړکیچ لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې تېر ورځو کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د یوې خبري غونډې دوران صوبایي حکومت ته خبرداري ورکړو چې دوی د رنجرو سند صوبه کې د اپریشن موده او نغزولانو مرکز سره نورې آئینی لارې هم شته او بل ده چې وفاق به د ډاکټر عاصم حسین ویډیو هم کام ته مخې ته راولي. اداري مخکې وایي چې د سند د وزیر اعلی مشیر مولا بخش چانډیو د دې خبرې په جواب کې ویلي که سند کې گورنر راج اولګول شو نو خبره بدلته نه پاتې کیږي بلکې دا به ډېره لرې لاړ شي. بل طرف ته د پیپلز پارټي شریک چیرمین آصف علي زرداری صوبایي حکومت ته ویلي د صوبایي اسمبلی د اتفاق نه بغیر د رینجرو په حق لاسه فیصله نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې کراچۍ د ټول ملک اقتصادي او معاشي شریک دی او په ستمبر 2014 کې په اتفاق سره دلته د رینجرو اپریشن شروع کولو فیصله شوې وه ځکه چې حالات روز په ورځ د کابو نه بهر کېدل. نن د وخت تقاضا ده چې یو ځل بیا دې په اتفاق سره یو فیصله وکړي شي او ټول سیاسي جماعتونه دې په یو پلیټ فارم ودرېږي. دا یو جمهوریت طریقه هم ده او د ملک د ترقی او خوشحالۍ خبره هم. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په اداریه کې د پاړه چینار په بم چودنه لیک کړي او وایي چې یو طرف ته حکومت د ضربې ضب اپریشن د کامیابو ذکر کوي او وایي چې دا په کامیابۍ سره روان دي او په اخیری مرحلو کې دي، خو بل طرف ته وسلوال اوس هم خپلې کاروایانې کوي. او د دې تازه مثال د کرم سه پاړه چینار یو بازار کې چودنه ده چې پکې سلی رښتنه نمړه او تر 500 زیات جوبل دي او د کې اکثریت د هغه غریب خلکو دي چې زړې جامې یې اغستې یا خرڅولې. ادارې وایي چې دا چودنه خای پاکستان د ترهګرو نه پاکولو خوب لا نه درښتیا شوی او د دوی مرکزونه اوس هم شتون لري د کوم د ختمولو لپاره چې ډیر کار پکار دي. او کرم ایجنسی په خاص توګه د افغانستان سره لګیدلې سیمه ده او د زیات نارامه لکبله دلته د پولې بلې غاړې نه ترهګرو تل راتل افغانستان کار دی او دا سیمه د شیعه سنی مذهبین خطو لړکه هم یو اهم ځای دی. اداریا اخره گواہی چې وی وسلواله ډلې لشکر جنگوی العالمی د پیخي زمواري په سر غست ده. داسې حال کې با حکومت او پوزلا خپل استخباراتي رابطې نور هم زیاتول او مضبوطول وی چې هغه خلک اونې ولې شي څوک چې د وسلوالو مرستې کوي یا د دوی مرکزونه چلوي. او بلدا چې ترننه پورې حکومت د اولس د مالو سر په حفاظت کې ناکامه دی، پکار دا چې حکومت خپل لومبه آئینی زمواري په هر حال کې پوره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ په یوه لیکنه کې د پاکستان پوځ هغې ادعا ته کتنه شوې چې وایي په ضرب عضب پوځي عملیاتو کې تر 3000 زیات وسلوال وژلي دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس د ټاپي په نوم د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګیس نلیکې پروژې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ګلیاز د دواړو لیکنو له تفصیل سره.
د امریکا غږ راډیو په یوه مقاله کې لیکلي د پاکستان فوج ادعا کوي چې په ضرب عضب فوزي عملیاتو کې 3000 وسلوال وژلي دي. په دغو فوزي عملیاتو کې 478 فوزیان هم وژل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR د فوزي عملیاتو تازه شمیرې خپرې کړې دي. ضرب عضب په نامه فوزي عملیات د تیر کال په جون میاشت کې افغان پولي تصیر په شمالي وزیرستان کې شروع شوي ول چې وروسته د هیواد نورو برخو ته وغځول شو. په مقاله کې د فوج د ویان لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا په حواله ویل شوي چې په دغه عملیاتو کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي او د ترهګرو سلګونه پټنځایونه تباه کړل شوي دي. خو په مقاله کې ویل شوي چې د فوج د دغو اداو تصدیق په خپلواکه ډول نه دی شوی. مقاله زیاتوي فوج دریز لري د وسلوالو مرګ ژوبل شمیرې له ډېر احتیاط وروستو او د ټکنالوژي په مرسته راغونډې کړې دي. اخوا افغان چارواکي وایي د پاکستان فوزي عملیاتو له وجې د پولې هغه د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي دي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لګي د تیر اتوار په ورځ ترکمانستان، پاکستان، افغانستان او هند ته د ګیس ورکولو ټاپي پروژې رسمي پرانسته وکړه. په دې ګیس پایپ لاین باندې $10 اربع لګښت راځي. خبري ایجنس لګي د ټاپي ګیس پایپ لاین چې 3400 کیلومتر اوږد دی د پرانستې مراسم د ترکمانستان په جنوب ختیځ ښار میری کې وشو. دغه دستوري ته په وینا کې د ترکمانستان ولسمشر قربان ګلی محمدوف ویل چې دا پایپ لاین به د 2019 کال په دسمبر میاشت کې مکمل شي او دا به 3.3 اربع کیوبیک ګیس د انتقالولو توان ولري. د پرانستې مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند مرستیال ولسمشر حامد انصاری هم ګډون درلودو. خبري ایجنسی کې د ټاپي پروژه یو شمیر خطرونه هم لري او په دې کې تر ټولو اندېښنې وړ خبره د افغانستان امنیت ده. رویټرز خبري ایجنسی کې د ټاپي ګیس پروژه د ترکمانستان یو سرکاري کمپنی ترکمن ګیس سره ده او تر اوسه پورې یوې نړیوالې کمپنی په دې کې خپل ژمنتیا نه ده ښودلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسیا وایي هغه موافقه چې د سوریې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نشي کېدای. دغه ډلو روانونه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په غونډه کې پر اوربند موافقه وکړه. ویل چې د قدرت د انتقال لپاره تیار دي، خو روسیا وایي د سوریې د کردانو په څیر مهم ډلې دغه غونډې ته نوې بدل شوې. تفصیل د نوریاس نوری پر راپورټ کې.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د ال نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغه ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه یې لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربن هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغې غوښتنې چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرته لرې شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هېواد د سرنوشت په اړه پرېکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیه پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملت پال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پریکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیه ویلي دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلې چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړې، نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چلن سره مخامخ کوي. جان کیری د سوریې د سولې د هڅو د ګړندي کولو په ترڅ کې د سیشن بې په ورځ موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی، خو جان کیری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زئی وایي د پاکستان هغه غوښتنې چې په یو لیک کې افغان حکومت را لېږلي له ډیپلوماټیکو اصولو سره په ټکر کې دي. د نوموړي په خبره تر اوسه پاکستان د افغان حکومت غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او پاکستان په هغو ژمنو هم عمل نه دی کړی چې د افغانستان دښمن یې خپل دښمن ګڼلی دی. پاکستان په یو پټ لیک کې چې یو سرچینې د مشال ریډیو افغان څنګه ته ورکړې له افغان حکومت څخه یو لړ غوښتنې کړي چې د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندل، په رسمیت د پیژندو، په افغانستان کې د هند مخنیوي او د تحریک طالبان پاکستان پر ضد اقدامات پکې شامل دي. زموږ همکار اسدالله لودین په دې اړه له نذیر احمد زی سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د دغو غوښتنو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
دا اعلان دوی کړی و چې د اسلام آباد دښمن به د کابل دښمن وي، خو مونږ دا خبره په واقعیت کې ونه لیدله، ځکه چې د افغانستان دښمنان اوس هم په اسلام آباد کې یا په کراچۍ یا په صوبه سرحد کې ګرځي، خو دوی دښمن ورته ونه ویلي. هغوی ته لکه د دوست یا سوي لاس په توګه باندې هغه له اوسه پورې ساتلي دي. ډیورنډ مسله دا د یو فرد خبره نه ده، د دې صلاحیت نه رئیس جمهور لري نه هغه لري، دا د ولسونو د افغانستان د ولس مسله ده او په هېڅ صورت باندې دا صلاحیت هیڅوک نه لري چې دا خبره دوی سره ومني چې دا د ډیورنډ کرښه نه یادیږي.
دوی وایي چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دوی ویل چې په افغانستان کې کوم ذهنیت چې موجود ده د پاکستان پر ضد د دې مخه هم باید ونیول شي.
موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو، هند څخه هیڅ مملکت ته به موږ دا اجازه ورنکو چې موږ خاوره د بل لمسایخ په ملک په خلاف باندې استعمال کړي. دا خبره زره دوم ځکه موږ چاته اجازه نه ورکړي. خو بهرحال که هغه اشتباهات یا دوی سره کوم شواهد دي هغه د دوستۍ په فضا کې بیا کېدلی شي چې دوی کره شواهد موږ ته وړاندې کړي، مخنیوی کوو. خو دا علنی اوس موږ وینو د موږ دښمن هلته موجود ده. مهمه خبر دا ده چې اول دوی باید دا له منځه یوسي تر څو پورې زموږ حالات نورمال شي، بعد له هغې نه په داسې بعضې مشوره خبرو باندې سره مشوره کولی شي.
دوی ویلي چې د افغانستان ملي امنیت اداره کې هم داسې کسان موجود دي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ او ساتنه کوي. دا خبرې څومره پر ځای ده او له حکومت نه په ورته وخت غوښتنه کړې چې د ملي امنیت اداره باید له داسې کسانو څخه خالي کړي؟
اول خو زه دا ردوما، د ملي امنیت د ادارې صلاحیت هیچا سره نشته او نه دا صلاحیت مونږ چاته ورکوو، نه همسایت او نه په داخل کې دلته چې د بل چا په خبرو باندې مونږ خپل نهاد کې چینج راولو. دا بیخي غیر قانوني خبره ده. اول خو دا خبره باید دوی دا جرات ونه کړي چې داسې خبره وکړي. ډیپلوماسۍ نه له اصولو نه خلاف خبرې دي او دوی باید دا رقم ته غوښتنې ونه کړي او نه به مونږ چاته اجازه ورکوو.
بله، او وروستۍ پوښتنه احمد زئی صاحب، افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ د دغو غوښتنو په ځواب کې باید پاکستان ته څه ډول خبرګون وښيي؟
مونږ افغان حکومت همیشه ویلي دي چې مونږ له همسایګانو سره ښه دوستانه روابط غواړو، خو متقابل احترام په وجه باندې. نو احترام متقابل کېدلی سي، مونږ هم له همسایګانو نه دغه غواړو چې باید د مونږ سره په متقابل کې، لکه څنګه چې مونږ په بار بار سره ویلي دي چې مونږ خاوره به د بل چا یا د همسایه ملک لپاره نه استعمالیږي، دا د مونږ تعهد ده او انشاءالله تعالی عملي به ښیو. خو دا اجازه هم چاته نه ورکوو چې د همسایه له خاورې نه د مونږ په مملکت کې دغه رقم ته غیر قانوني عمل وشي.
د افغانستان د ولسی جرګې له دویم مرستیال نذیر احمدی سره مو زموږ د خبریال اسدالله لودین مرکه اورېده.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو،
حجرا
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
بی بی سی خبری ادارې د لیکوال او څېړونکي احمد رشید مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي لیکلي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو د تیر کال دسمبر برید د هغو پر ضد د پاکستان حکومت تګلاره واضح کړه. د لیکنې تر مخه تر دغه پېښې وړاندې د وسلوالو پر ضد عملیاتو یا هم له هغو سره د خبرو په اړه د هیواد سیاسي او پوځي مشرتابه یوې موافقې ته نشول رسیدی. د لیکنې مهم ټکی له منور شاه اورو.
احمد رشید د بی بی سی په دې لیکنه کې وایي چې په پېښور آرمی پبلک سکول د خونړي وسلوال برید نه پس د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یو شمېر داسې ګامونه پورته کړل چې په نتیجه کې یې د هیواد کې ډېر بدلون راغلی. په دې کې تر ټولو مهم او اولنی ګام د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان جوړول او د پارلیمان نه په متفقه توګه د هغې منظورول لویه خبره ده. لیکوال وایي چې د شلو نقطو د دغه پلان په ځنو برخو زیات او په ځنو کم کار شوی دی. مثلا د وسلوالو خلاف عملیات چې د وړاندې نه یوازې په شمالي وزیرستان کې شروع شوي وو، هغه نورو قبایلي سیمو ته هم وغځول شو. دا راز په خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې هم هدفي عملیات دوام لري. د دې تر څنګه په پنجاب کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو یو شمېر غړي نیول شوي او یا وژل شوي دي. خو بیا د ترهګرۍ ضد د مبارزې لپاره ځانګړی اداره یعنی نیکټا جوړول چې هم د دغه پلان برخه وه، په کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. د لیکوال په وینا د ترهګرۍ ضد قومي پلان په نتیجه کې په پاکستان کې وسلوال بریدونه ډیر زیات کم شوي. البته د قومي مشرانو، امنیتي ادارو د کارکوونکو او اقلیتي برادرۍ د خلکو هدفي وجنې لا هم په مکمله توګه ختم شوي نه دي. احمد رشید وایي چې دغه پلان په نتیجه کې په پاکستان کې د پانسیانو ورکولو نه بندیز پورته شو او تر دې د مګن شمیر د مرګ سزاوار کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د دې سره سره د ترهګرو خلاف مقدمو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ شوي دي. خو لیکوال وایي چې دا سلسله تر ډیره وخته جاري ساتل ممکن نه ښکاري. پکار دي چې سیول حکومت عدالتي نظام بهتر کړي او د امنیت ټینګولو لپاره پولیس ته تربیت او جدید اساس او سامان ورکړي. لیکوال وایي پکار دي چې حکومت پر راتلونکي کال کې ښه حکومتداري وخی او د هرې مسلې د حل لپاره پوستا سترګې پلار نه وي. دا راز به تلپاتې امن قائمیږي او په سیاسي مشرتابه به د ولس باور هم سیوا کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان چارواکي وایي د ټاپي ګیس پروژې د امنیت لپاره پر طالبانو د اغیز کارولو د پاکستان د دفاع وزیر خبره ځکه د حیرانۍ وړ نه ده چې د دواړو اړیکې له چاپټې نه دي. افغانستان دغه بیان په سختو ټکو کې غندلی دی. په همدې حال کې څېړونکي وایي د ټاپي ګیس له پروژې سره به په افغانستان کې امنیت ښه شي. د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان ترمنځ ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې لپاره به یاد ټول هیوادونه د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیري پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دغه هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی قرارداد لمخې به په وس خپل ونډه او دنده په ښه توګه ترسره کړي.
منګه یوازې د ټاپي پروژې لپاره نه، د افغانستان لپاره امنیت ضرور دی. ټاپي پروژه مې یو اقتصادي پروژه ده، زموږ لپاره اهمیت لوړ دی. زما په عقیده باندې د هغې په حق باندې به په قرارداد کې ټول شیان نوشته وي، هغه به واضح شي. د هغې په رڼا کې وسلوال پوځ آماده دی چې څومره په وسلوال پوځ پرې مربوطه وي هغې لپاره به امنیت وي.
څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بی بی سي سره خبرو کې ویلي وو چې د ټاپي ګیس پروژې د امنیت ټینګولو لپاره به افغان طالبانو سره خبرې کوي او پر هغوی به خپل اغیز کاری. دولت وزیري مشال رډیو ته وویل چې د خواجه آصف خبره دومره د حیرانۍ وړ ځکه نه ده چې طالبان سره د پاکستان اړیکې له چا پټې نه دي.
موږ او ټول وخت ویلي چې پاکستان کچېرې صادقانه عمل وکړي په افغانستان کې جګړه ډېر زر ختمېږي. زمونږ مخالفین د دې وړتیا نه لري چې په افغانستان کې یوه میاشتم جنگ وکړي. کچېرې د سیمې استخبارات او بهرني ځینې کړۍ ورسره مرسته ونه کړي، هغوی د دې وړتیا نه لري چې یوې اونۍ یوه میاشتم جګړې ته دوام ورکړي. دا اوس ګورې دلته چیچنیان، عربان، ازبکان، تاجکان، ایغوریان، پنجابیان دلته په افغانستان کې د مخالفینو سره طالبانو سره یو ځای په جګړه بوختي. تجهیز هم کوي، تمویل هم کوي، آموزش هم ورکوي، کومک هم ورسره کوي او په جګړو کې ورسره برخه اخلي. نو هدف دا دی که دا کړۍ د مخالفینو د حمایت څخه لاس واخلي، نو معنا دا ده چې دغه ډېر ژر په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي.
د ټاپی ګیس پروژا 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر 2013 کال پورې به پوره او تر هندوستانه وغځول شي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر خالد منیر وایي د دغه مهمې پروژې امنیت ساتل ناممکنه کار نه دی، خو ټولې خواوې باید پکې صادقانه همکاري وکړي.
د طالبانو سره خواجه اسد چوری چې موږ د طالبانو ته وویل چې دې حفاظت وکړي، یو غلطه خبره وکړه. افغانستان یو بل ملک دی، اوبه پاکستان کې چې دی تیریږي نو پاکستان کې حالات دومره ټیټ نه دي. 2018 کې درې کاله دي چې هغې پورې امن راشي په ملک کې، دومره فوج ضرورت پکې نه وي. خو دا نه شي کېدی چې پایپ لاین به ته هر لس قدمه باندې فوجي وګرې.
له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د لسو بلیونو ډالرو ګیس وړونکې دا پروژه دغو ټولو هیوادونو د انرژۍ د ضرورتونو پوره کولو لپاره ډیره مهمه بللې ده. د سیاسي چارو څېړونکی ایاز وزیر وایي چې د ټاپی پروژې په شان اقتصادي موخې د جنګونو په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي.
د چین غټ پروجیکټس دی په افغانستان کې، دننه د ګیس پایپ لاین بل یو مثالی پروجیکټس دی چې انډیا، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان ټول سره په ملګری دي. نو د هر چا په انټرست کې دی د افغانستان امن. ایون هغه خلک چې جنگ کوي د هغوی سره دننه چې خبره وکړي، نو هغوی وایي چې موږ د جنگ نه ستړي یو. چې هر سړی د جنگ نه ستړی وي ته لار خبره وباسي.
یاد دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا ویلي چې افغانستان د مرکزی اسیا د هیوادونو او پاکستان ترمنځ د تجارتي همکاري او اقتصادي پل ثابتېدل شي، خو که اسلام آباد ورسره د ترهګرۍ په لمنځوړلو کې صادقانه همکاري وکړي. پاکستان بیا وایي د سیمې امنیت لپاره ژمن دی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل این جی په درآمد کولو اتفاق شوی دی او ډېر ژر به په دغه لړ کې لوزنامه هم لاسلیک شي. د پاکستان پټرولیم وزارت وایي د لوزنامې تر مخه به د کال په سر پاکستان ته درې میلیون ټنه ایل این جی ورکول کیږي، چې دا یو ګیس د ګیس یو شکل دی او دا چې دغه منصوبه به د 15 کلونو لپاره وي. په دغه اړه تفصیل د اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پېټرولیم او قدرتي وسیلو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې د قطر نه د ایل این جی ګیس پاکستان ته راوستو لپاره ټوله کاغذي کاروایي سرته رسول شوې ده او دغه لړکې د لوزنامې ټول شرطونه د منظورې لپاره اقتصادي رابطه کمیټې ته لیږل شوې دي او امکان دی چې راتلونکي څو ورځو کې دغه لوزنامه لاسلیک شي. د نوموړي په خبره دا لوزنامه به د 15 کالو لپاره وي او په شروع کې به 15 لکه ټنه ګیس پاکستان ته ورکړی کیږي، کوم چې وروستو 1.5 لکه ټنه ته رسول شي او دا ټیکه به پاکستان سٹیٹ آئل سروی. چارواکی زیاتوی چې په دغه منصوبه به 14 ارب ډالر لګښت راځي او دا به د روان کال مارچ د میاشتنه عملی ګڼل کیږي. مشال ریډیو چې د ایل این جی ګیس د ضرورت او اهمیت په اړه د آل پاکستان سی این جی ایسوسیشن د چیرمین غیاث پراچانه ته پوسوکو، نو دوی چې د سره به د پاکستان د توانایي ډیر ضرورتونه پوره شي.
دا د ملک یو اهم ضرورت دی. دا وخت ټوله نړۍ کې په ایل این جی پاور پلانټس او ایل این جی ترانسپورټ کار روان دی، ځکه چې دا یو ارزان بیا سیز دی. بل د تیلو په نسبت په ماحول هم د دې بد اثر نه پریوزي او څنګه چې دوی وایي دې کې به نیم ګیس د بجلی د پاره او نیم د ګاډو، کارخانو او کورونو د پاره استعمالیږي، نو دا به د ملک د پاره ډیره فائده وي.
بل طرف ته د پاکستان پېټرولیم اینڈ ګیس ډیلر ایسوسیشن چیئرمین عبدالسمی خان وایي ضرورت په خپل ځای، خو پاکستان دا ډیره ګرانه سودا کوي ځکه چې د نړۍ نورو ملکونو نه په ارزانه بیا ایل این جی پاکستان ته راتلی شي.
دوی موږ ته تر اوسه پورې سمه خبره نه ده کړې. بیا دوی دا ټیکا پی ایس او لور کړې، نو پاکستان سټیټ آئل خو خپل کار نشي کولای، نو دا به څه وچلوي. بل دا چې پاکستان په کم نرخ د قطر نه ایل این جی اخلي، نو دا ډیره ګرانه ده. د قطر نه علاوه هم په ټوله نړۍ کې ګیس شته، نو موږ ولې بیا یوازې په قطر خبرې کوو؟
د یادونې ده چې د ایل این جی کراچۍ نه لاهور ته رسولو لپاره به د روس په مرسته د 10 ارب ډالرو په لګښت یو پایپ لاین هم غځولی شي. تیرو سو میاشتو کې د قطر نه د ایل این جی 15 کارګو هم پاکستان ته راغلی دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو 622 پلندو سکو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په جلوزو کې نن د پېښور انجینیرینګ پوهنتون د نوې څانګې پرانیست وشوه. دغې پرانیست غونډې ته د خیبر پختونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي، وزیر اعلی پرویز خټک او د پېښور انجینیرینګ پوهنتون مشر ورغلی ول. د پېښور نه شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
گورنر خیبر پختونخوا او وزیر اعلی په دې موقع باندې په پوهنتون کې زده کړه کوونکو ته باور ورکړو چې د پوهنتون دې څنګه کې به د استادانو او زده کوونکو فنی زده کړې لپاره هر قسم لیبارټری او مشینرین علاوه د استوګنې هم پوره پوره بندوبست کولی شي. دغه پوهنتون کې زده کړه ترلاسه کوونکو د حکومت دا ګام وستایو. عبدالله سهراب چې هم دغه پوهنتون کې د سیول ډپارټمنټ زده کوونکو دی مشال لیډو توای
راځي. بالکل یو لینډ مارک اچیومنت دی چې موږ دومره غټ کیمپس موږ الاٹ شو د یو ٹی پشاور سیټلایټ کیمپس ته. نو دا ډیز امپورټنټ ازګه چې هغه زه اکوموډیټ کول نه شوم زاد سټوډنټ سټوډنټ ولته آرام ټول فیسیلیټیز ورته ودن کیمپس ملاویږي او ان شاء الله چې چرانه ته مې ایزی اغیل آرام سکول دی جوړیږي سم شومان لپاره.
د انجینیرینګ پوهنتون ډین پروفیسور ډاکټر نور محمد ویل چې دوی په صوبه کې دغه رنگ نور څنګه هم پرانیزي ځکه چې د دوی په وینا 1300 کلونو کې دوی ډېر پرمختګ کړی دی.
تر 2002 پورې دوی کې 15 ډپارټمنټس وو، اوس 15 ډیسپلین دی خو په 23 ډپارټمنټونو باندې محیط دی. هغه وخت د دوی یو کیمپس وو، اوس د دوی وو کیمپس دی. فل حال خو په دې کې څلور ډپارټمنټونو چې کوم دې کار شروع کړی دی، دې کې څه کم 200 کسان دی وخت مونږ انرول کړی دي. ان شاء الله 3200 پورې به ان شاء الله زمونږ سټوډنټانو تعداد رسی او دې سره سره به د ډپارټمنټونو تعداد هم تقریبا د 10-15
گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان عباسی پخپل وینا کې غونډه کې موجود وزیر اعلی خیبر پختونخوا او ټولو وایس چانسلرانو نه غوښتنه وکړه چې په صوبه کې د پوهنتونونو شمیره یا مقدار مخ په زیاتېدو دی، خو له معیار هغه شان نه دی سرنګ چې پکار دی او باید په دې اړه پاملرنه وکړي شي. تیرو 12 کالو کې په دې ملک کې په پوهنتونونو 1500 ارب روپے لګول شوي دي چې له وجې مقدار ښه زیات شوی دی، ولی تعلیمی معیار یا سوالیه نشان دی. د پامړله چغوند کې موجود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پیروز خټک په خپل وینا کې زده کوونکو او استنسلرانو ته باور ورکړو چې د زده کړې معیار ښه کول او دوی ته اسانتیاګانو ورکول کې صوبای حکومت ناسوم کیږي نو دوی ورته تیار دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د روانې خبرونې د پای شي بودی رودونکو د نسی اجملنا لنډ خبرونه اورو.
د قربان جنسه د پاړه چنار په عیدګاه مارکیټ کې په پرونی چاودنه کې د وچل شو شمیره 15 ته رسیدلې. د خپل خوا د قربان جنسه په صدې خار کې د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پولیټیکل چارواکو په ګډون د شپږو قومونو مشرانو یو جرګه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شنګای د سیمایي همکاري تنظیم په دلسنې غونډه کې د ګډون لپاره چین ته په دوره کې په خوا د افغانستان اجرایي رئیس هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دی. په ننګرهار کې نامعلومه کسانو د یوې کورنۍ اته تنه وژلي دي. د ننګرهار د ولی ویان د تولاق ګڼي نن مشال ریډیو ته ویلي تېره شپه د بهسد ولسوالۍ اړوند میرزا کلا سیمه کې درې تنه د میمنو په توګه یو کور ته ولاړل او هلته یې بیا دغه اته تنه وژلي دي چې په کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر وایي پاکستان منلی ده چې ټول غیر رجسټرډ کډوال به رجسټرډ کړي. سید حسین عالمی بلخي نن مشال ریډیو ته ویلي د پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو پاړه لاړوندو چارواکو سره خبرې کړې دي. نن په نوخار جلوسو کې د پېښور انجینیرینګ پوهنتون د یوې نوې څانګې پرانیستل وشوه. په دغه موقع د خیبر پختونخوا ګورنر او وزیر اعلی زده کوونکو ته باور ورکړ چې په دې پوهنتون کې به د بنیادي سهولتونو سربېره د هاسټل اسانتیاوې هم ورکول شي. د مصر چارواکي وایي چې دوی په سینا ټاپو وسمه کې راغورځېدلې الوتکې د څېړنو لومړی رپورټ ته حتمي شکل ورکړی دی او په دې کې داسې هیڅ نښې نه دي موندلې چې د الوتکې راغورځېدو سبب کوم غیر قانوني مداخلت یا ترهګر اقدام و. د ترکی سرکاري میډیا راپور ورکوي د هیواد ځینو هغه سرتیرو خپل کیمپونه پرېښودي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې سیمې موصل سره نږدې د عراق په شمال کې ځای پر ځای کړل شوي وو او ټاکل شوي چې نن به د امریکا ولسمشر باراک اوباما دفاع وزارت کې وینا کوي. په شام او عراق کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي.
د خبرونو ولدې لنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې موجونو د دیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا، انیسه اجمل او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کړې ده. خدای پامان.